نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شلمه د مارچ میاشتې یولسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استازي طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه تویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استادو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د پر تر لاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر 100 ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیون او 3 لک ډیر کسان له دغه هواده کډه کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربان په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دغه راپورونو تفصیل هم په دې ساعته خبرونه کې اوریدلای شئ. تاکل سوی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل شي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه لري چې له افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. په غزنی کې ډېری هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې په کلونو جګړو بوخت وو، اوس هر ورځ د امریکا د سفارت په یوه څانګه کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
او دا لمده کمپیوټر ډېر زده کړو کې تر مخه کمپیوټر نه ونځه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي. دا هم اوري چې پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. د خپرونې دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام اوري چې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب کې بحث شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې درو پورونو برخه ته ټاکل سوی چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې د فورم ته بلل سوی دی. اسمت څروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقی بعد انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو لپلاو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورید باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپل مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسما سندي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبري وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلي د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرسته هر کله وکړ. د اداري پرون پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانی وی د فوربس نړیوال مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسی جرګې پخوانی استازې ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړې. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دو افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان خار پخوانی ښاروالی ظریفی غفاری ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري داشان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لار هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او مخکې د ښځو لپاره د وزنی مشهور مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي رادیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه او تاثیر گزاره اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسی حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان ښځو د شلکلنو لاسته راوړنو له صفر زره د ضربېدو لامل ګڼي او وایي چې اوس تر بل هر وخت افغان میرمنو وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیوالې مجلې له لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان ښځو او انجنو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لنډ عام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او انجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او انجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تېرېدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته ورجست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمېر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 10,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اسی حال کده چه دیرای روغتیایی متخصصان باور لری چه با افغانستان که به ترده خورا دیر کسان با کرونا اخته شوی او ورسخ مره شوی وی، خو پا دی هیواد که دیرای ناروغان روغتونونو تا مراجعه نکوی او مدینی نسبته وی. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سږکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 70% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 451,500,000 په کرونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و بحرنی مسئله پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنګیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنګیالیو نومونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړي دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا ژغ اردو څانګې ته تایید کړی چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنلیکونه ورلېږلي دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یوه ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نومونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نومونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په ویبپاڼه کې لیکل شوي چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزې اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوي چې دغو رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې رضاکار جنګیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بند کړې خو فایټ فار اوکراین ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویبپاڼې د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستاني رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شیبر هم د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره را لټېدلې زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنګر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د ده په خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړه تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سي خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې رامشته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولیږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په 18 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د اوسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې کمپیوټر ته مخه کړې ډېر ښه استعدادونه لري یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو تر څنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشت کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې 1 لسیزې څخه په 10000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنه کړای سو. له هغه راهیسې 7 میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلي پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بېرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندوز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندوز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موتورای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منزل بکردند.
خواب موجود ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یارګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مګ دې ډوډۍ پیسې پاتې کیږي، او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 60 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود معلم میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی نصیر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نه سي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. ډېرګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف لحاظ او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لوی لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو 10 کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
احمد شیبر مننه چې په دې 10 دقیقو کې ستاسو ملګرتیا وکړه. ښاغلی شیبر به وروسته د ازادي په څپو کې پروګرام کې هم در سره وي چې شاوخوا 30 ساعت دوام کوي، او د افغانستان پر سیاسي وضعیت، د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب په دې پروګرام کې بحث شوی دی. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د اسلامی همکاری سازمان د سیکرټر جنرال ځانګړي استازی طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوقالعاده غونډه کې چې د تېر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربهتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ را تګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتکزی د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 322 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران وژلې دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلې دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوي ده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربان په صلاح کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 زره کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړه مرز وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی په دې اړه دلته بحث لرو. څباندې دوی ونې مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغېزمنه کړې ده. د افغان شزو د ورته او پرمختګ مرکز مشره محبوب سراج وی چې د اوکراین د جګړې لامله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته غسینې دي لکه چې پخواوي
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځانګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
شاید د اوکراین د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکراین کې د اوربند هڅې یادې شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېرې خبرې کېشي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد. د میلمنو هرکلی کوم. د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چارې چېرته رسېدلي دي او تر اوسه پورې څومره افغانان ستاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
دقیق ارقام خو زنه لرمه. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک مونږ ته شپږ 50 کسان په لیست کې دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وزیر راځي سفارتونو ته استوي. هنګری تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مولدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
د سیاسي چارو کتونکی او د روسیې د چارو کتونکی به ورته ووایم. حقانیار صاحب هم په خپرونه کې راسره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی دی؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسیې ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟
روسیې او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنی نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو د هغه وخت روسانو حاکم حکومت په راس کې ویکتور یانوکوویچ غوښتل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینیانو په مقابل کې عکس العمل وښو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله. همغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو او روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوی دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغو خلکو د خود ارادیت تملا وتړله او مظاهرې وکړې. بلاخره وسلواله مبارزه یې وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکول. همغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم ته لاس ور وغځاوه او کریم یې له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقته یې اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو. بلاخره د 16 فبروري باندې پوتین تصفیه کړو چې په اوکراین باندې یرغل وکړي.
مننه حقانیار صاحب. مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیښې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګه شوی؟
اول خو دا د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده، او بل دا د سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متقی صاحب په ترکیه کې ده په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده.
مجاهد صاحب، د ترکیې د انتالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوې، مثلا ازادي راډیو د اوکراین تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلود چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټولې رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انتالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپله یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیسان بلل شوي دي، او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډېر اثر نه پاتې کوي، ځکه ټول سیمې ډېرې متاثرې شوي دي. طبیعي ده چې په بحث کې کیږي. قوم افغانستان بیا هم خپل ځای ګالري او خپل هغه د موږ استازي چې هلته تللي دي هغه به د مسله موقفه هم دفاع کوي هم به خپلې غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو به ممکن لري، ولې داسې اثر نه لري چې موږ بیخي ویر کړو یا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب، مخکې د په پرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب څرګندونې تاسو واورېدې، د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسي؟
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي، هغو ته یو طریقه باندې هم د وتو لاره برابره شي.
سوال دا و چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست؟
وزارت ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري، هغو هم غوښتنه شوي چې له خپلو خپلو لارو نه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک بند پاتې دي د هغو لپاره نجات لارې ورسول شي. هرې لارې موږ کارول دا تمه ګرو سازمان سره مو خپل اندېښنه شریکه کړې، هڅه کوو چې څوک هلته زیانمن نه شي.
مننه. عربي صاحب، ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولی شي چې له تاسو سره مرستې وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسي نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي مالی یا تخنیکي یا فزیکي همکارۍ ته زموږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنه وی، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځ کې چې موږ سره وی شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري، سلواک دولت انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول، هغوی راته وویل چې هیڅ نوه تبعیض به نه کېږي، افغانان چې د پولې څخه راواوړي په پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکراین ته یا نورو ملکونو ماجر ته جوړ کړېږي افغانانو ته هم همدغه رقم ته ورکړل کېږي. بل دا د یونیسیار دفتر شته دی، آی ایم دفتر دی، د پیپل ان نید یو چکین جوړي، دوی ټول سره موږ تماس کوي، هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کېږي، کوم فرق به نه کېږي، دا د بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی، ټول ته بیا سترګه باندې کتلی کېږي. نو دې په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نه شته دی کابل څخه، حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دي کې باید همکاري ورسره وکړي، او څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. هو همانګې شته دی، انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ په کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو.
له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغېز کوي او بیا څه اغېز یې کړی دی.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه میلمانه مودی د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پورس پر روسي نوی بندیزونه ولګول او وی ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسي د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي، موږ له روسي څخه د تیلو غاز او انرژي ټول واردات منع کړل. مجاهد صاحب، له دې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او غاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وایي د جګړې څخه شروع شو، د جګړې له امله د نفتو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو، دا حد کله چې افغانستان ته اثر وغورځي، ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او غاز او د څومتو کې افغانستان ته راځي، په ټول نخور باندې اثر کړی. وایي دا اثر ته نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې ده، او دوهم چې دغه وروستۍ بندي چې دوی د مسکو په صادراتو د تیلو باندې لګوي، دا ځکه اثر خاص ونه لري چې موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو، د نورو هیوادونو نه موږ خپل ضرورت د تیلو پوره کوی شو.
حقانی صاحب، د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډېر زیات دي، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارد ډالر ترسیږي، دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغې جګړې له اثراتو څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په $50 و، اوس یو بیلر په $140 کابو اټکل کېږي چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیا کې فعالیت کوي د چین له چین نه ماسې وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوو. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالډس هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي چې د ایکیا په نامه باندې مشهوري دي او 3000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا له روسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند سوه. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي. له بل اړخه روسیه داسې ورټل سوه، زه فکر کوم چې د دې دپاره لسیزې په کار دي چې تر څو بیرته روسان هغه خپل د 1 فبروري نه مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. نو په هر حالت باندې چې هم روسانو او هم نړیوالو په تېره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت ګزار وکړو، دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وای نه شي کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقان یوسف. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزي وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو، بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه 1.5 میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو، تقریبا 1.5 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نه شي، ستاسو حکومت دغه لارې چارې سنجولی دي چې د تیلو قیمت تقریبا ثابت وساتي؟
بله، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو، او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده. او رښتیا هم منفي ده، متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول. خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
یو شمېر افغانان په اوکران کې دی او هغوی اسناد نه لري، فرزن پاسپورت نه لري چې له اوکران هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شئ؟
بله بله، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم څه ده د ختیځ اروپا له هیوادونو چې کوم کسان چې د اوکران راځي هغه افغانان دي، دغه سره همکاري وسی.
او بخښه، زما پوښتنه دا ولې له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکن ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکړي؟
افغانستان سفارتونو کوم منظور وي؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حدې پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه و. پاسپورتونه چې هلته رسېدلي و مخکې هغه شته کارتیا سی بل شکه رسول سیز موږ وزارت خارجه ټولو سفارتونو سره پاری کوي.
مثلا فکر کوم عربي سب تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورت نه نشته دي. یو ځل دلته نو چیرې دي بونتا نو بعضی سفارتونو چې خوای مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دي، او بونم رسمي مونږ ته ویل دي چې موږ هیڅ نو پاسپورت نه لرو چې
بله امدا مجاهد صاحب تاسو توضیح سره
او دې ته په ان شاء الله زړه د ځان سره نوټ کړو بیا خرجه وزارت سره خبرې وکم او ماته ویل چې اوسې جرمني ته یې هغه پاسپورټونه لري او رسیدلې دي
مننه بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړې دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړې دي حقانیت صاحب مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه که دې ترشم تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوي دي په سویډن کې څرنګه د تیلو په بیو کې تغییر راغلی
بالکل بالکل په سویډن کې د جګړې یعنی د څلورویشتم د فبروري مخه پنځلس کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي اوس تېره شپه یې په تلویزیون کې وویل چې اوویس کرونه سو یعنې دا تقریبا درې ډالره ته واوښته
مننه حقانیر صاحب مجاهد صاحب فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه
بلې په عموم کې خو تیاری ضرور ده خو یو دوه نقطې باید ووایم افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ کې چې خپل ستونزې درلودې هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې او دوم داسې اوکراین نه موږ لږ فاصله کې هېواد ډېر سره تړلی نه یو په اقتصادي لحاظ یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به کوموږ وي او درېمه موضوع دا ده چې د امادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښه شي نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هېواد هغه پوره کړی سو د عاجل کېږي یا د عاجل ستونزې مخنیوی
مثلا توضیح که یو څه نور هم ورکوي فرضاً څه تیاری یعنی
مثلا که چېرې ګرانی پېښېږي یا د نفتو نرخ زیاتېږي بېخي زیات موږ کولی شو له ګڼو نورو هېوادونو سره هم د نفتو د واردولو په برخه کې خبرې وکړو او دا اوس هم زموږ د اړتیا وړ نفت رسېږي افغانستان ته دغه اثرات یې ډېر نه دي او خو بیا هم که چېرې داسې عاجل اړتیا شي دې موضوع باندې او داسې خوراکي موادو فراست په موضوع موږ کار کولی شو آمادګي لرو او مې څه څه مقتدر ځانونه ده
حقانیت صاحب تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي لیکن د سویډن ترڅنګ ناروې د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی دی د تیلو قیمتونو زیاتوالی
بلې تاسو خبره درسته ده ولی یو توافق موجود ده قبل د چې د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي هغه توافق نه څوک پخانه شي کولی د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه که برانچ تیل دی او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او د دغو همدغه برانچ تیل دی دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول رقمندې نه لري زیات تیل تولید کړي ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډېر لوړ قیمت ده دغه هیوادونه چې تیل لري دوی هغوی تشویش دا ده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي یعنی د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالي پاتې کیږي هغه تقاضا بل اخر هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو موږ په هغه قیمت نه اخیستلی چې اروپایان اخلي اروپایان زیات پیسې ورکوي پینان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي نو په حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي او تیل غیر مستقیم دی خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي او کله چې خوراکي مواد قیمت سو خلک ناراضي کیږي کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي
حقانیر صاحب تاسو د خبرې په تایید البته اوکراین ډیر غنم ترکی او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي یعنی د هغوی هم ډیر اعتکال د اوکراین په غنمو باندې ده او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډېر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غوڼه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟
بلې، مخکې ما وویل چې یو خو عمومي اثر داسې په سیمه یې وکړي یا په افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مصروف، خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو خو موږ لږ لرې هېواد ته بل دی، مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل، موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول، هغه ښار موږ ته اوس هم شته خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي و، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تبان جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې ډېر هېوادو کې، مخکې هم پېښې شوې دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا که هر ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد به هم دغه راپور درلود چې ملګرو ملتونو د هڅه داس دلته ورسول، هلته یې ورسول، اوس بیخي غلي دي. فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سي دلته رسیدلې، دغه توزیع اوس هم روان ده، او بل ځمنې چې سوي دي هغه هم په پام کې دي سره ورسي، او بل دا چې دغه مرستې د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای. باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادی کارونه وسی، تو افغانان کار پیدا کی او په خپل قوه د رګ دي لپاره ډیر ضروري مقامونه واخ مرستې مقطعي وي او ډیر مقماله نه وي. هغه مرستې کرام چې د افغانستان په وضعیت ډیر بدلون نه راځي، چې په اړه خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیل لارې باندې کار کوو، په دې کار کې زیربناوي شروع شي، د تغټ کارونه شروع شي، او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي. ان شاء الله لارې موږ ته اوس خلاصه ده، نړۍ ګان هیوادونه لري او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړه وو کی جنگ نسته ان شاء الله. د
مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسندیش
په افغانستان کې؟ سمو کوم معلومات ورو د ټاپي پروژه سره تطبیق ده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص وخت ترکمنستاني قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، هغه له خوانه تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي کله چې کاسي بانک ونده و نو کله چې هغه اخوخي په افغانستان کې ورته تطبیق کیږي. ترکمنستان ته خبرې کړي د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي بیا وروسته ادا کوي.
مننه حقانیر صاحب، که چرته تاسو ته راشم او د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، په عمومي صورت باندې ستاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به له لویه سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي، او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثره نشي؟
له لویه سره تاسو معلومه ده پسرلی صاحب چې نړۍ اوس یو نړیوال کلی دی، یعنی ډېر سره په رابطه کې ده، ډېر سره تړلې ده، دغه کچې چې پخوا یې اټکل کېده، نو خامخا اثر لري. او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي وي او هم سیاسي وي. سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وه هغه توجه اوس نشته، دا ځکه چې خپله غربیانو ته اروپایانو ته په کور کې اور بل شو، او دوی له دغه اور څخه سخت ډار لري. دوی کوشش کوي په هر شکل کې کېږي د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هېوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشحاله دي. بله اړخ دا ده چې اقتصادي اړخ هغه مرسته چې له افغانستان سره کېده هغه مرسته په هغه کچه چې باید و شاید څه ووایي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده، او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي. نو خامخا به دوی به د افغانستان له کومکو څخه یوه برخه بیاتي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. د دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي، او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په وخت محل کې دا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغختلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه ښه ده چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکۍ د روسیې تر پښې لاندې ده. هر څومره چې زموږ روسیه قوي کېږي هغومره زموږ شمالي ګاونډیان په تېره بیا د تاجکستان هېواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغوی یو په یو ډول یا بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسي علاقمندې لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې، خو دا په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه
مننه. حقن یوسف مننه. زبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.